او له بچو سره مخ په کابل را وکوچیده. 25,000 افغانۍ چې ورسره وي په کابل کې ډیر زر د ښځې له جیب نه د ډاکټرانو او درملتونونو د څښتنانو جیبونو ته انتقال شوې. له دې وروسته به ښځه او ټپي لور یې کرۍ ورځ د کیږدۍ د غولي په هغه برخه چې یو څه وچ و ناستې وې، اسمان ته به یې کتل یا به یې یوې بلې ته کتل او د ناهیلۍ اوښکې به یې پر مخونو بهېدې. دوه نورې لوڼې چې یوه 2 کلنه او بله 3 کلنه ده نږدې سړک ته تلې دروېزه یې کوله. زوی چې شپږ کلن دی په ښار کې ګرځي سپیلنی دودوي، کله ناکله څوک ورته یوه نیمه روپۍ هم نیسي. ډیره بده هغه وخت پیښه شوه چې له هلمند نه د ښځې خپلوان په ښځې پسې د خپل پور د اخیستو لپاره راغی. ښځې ته یې ګواښ وکړ چې که پیسې یې ورنه کړي نو په بدل کې به ځینې یوه لور بوزي. که په دې وغږېږو چې بیا څه وشول نو دا به ډېره اوږده شي، ځکه به ترې تیر شو. دلته د ښځې له کیږدۍ سره نږدې یوه بله پیښه وشوه، په هغې به وغږېږو. دا پیښه بیا د یکشنبې په ورځ چې په تصادفي ډول د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري رامنځته شوه. دغه پیښه داسې وه چې د مور د ورځې په مناسبت د ښځې کیږدۍ ته نږدې د ښځو د چارو په وزارت کې یو لویه غونډه ترتیب شوې وه. د کیږدۍ ښځه خو چا دغې غونډې ته نه وه بللې، خو نورې ډېرې د حیثیت مېرمنې ښځې رابلل شوې وې. په غونډه کې د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ شوی و، او تر ټولو مهمه خبره دا چې غونډې ته د مور د ورځې په مناسبت د ولسمشر پیغام هم واورول شو چې پکې د ښځو چارو له وزارت څخه غوښتل شوی و چې د ښځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي. که څه هم د غونډې له ځینو ګډونوالو مېرمنو نه واورېدل شول چې ازادۍ راډیو ته یې ویل: زما نوم ساره دی، نن د مور د ورځې په مناسبت دلته لمانځ غونډه وشوه، خو هېڅکله په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او نه کېږي. نن دلته ډېرې پیسې مصرف شوې، خو غرمه یې ښځو ته هېڅ خالصت ونه کړ. حد اقل موږ ته یې یو بوتل اوبه یا یو ګیلاس خالي چای هم رانه کړ. که څه هم دا محفل د ښځو لپاره جوړ و، خو ښځو ته هېڅ اهمیت پکې ورنه کړل شو. دوی دا غونډې ځکه جوړوي چې خپله پیسې پکې وګټي، خو د ښځو په کیسه کې هیڅوک نه دي. دا خبرې خو خیر نن سبا د نارینهو په مجلسونو کې هم کیږي. د ښځو په هکله خو لا داسې ویل کیږي چې د فاتحې په مراسمو کې هم له چایو سره حلوا غواړي، که نه بیا خفه کیږي. نو دا خبرې خوشته، خو مهمه دا ده چې غونډې ته په وینا کې د ښځو چارو وزیرې ډاکټرې حسن بانو غزنفر وویل چې دوی په تیرو 8 کلونو کې د افغان ښځو د ژوند د ښه والي لپاره ګامونه اوچت کړي دي. دا ګټور تدبیرونه چې محترمه وزیره یې یادوي څه دي، چیرې دي؟ نه پرې د کیږدۍ ښځه خبره ده، نه پرې له غونډې بې ډوډۍ تللې ساره خبره ده، او نه پرې موږ خبر یو.
ډېره مننه سید صاحب. دغه مقالی چې تاسو لیکلې دی کابل په اخبارونو کې ډېرې نه دي، دغه سټایل ډېر نه دی په افغانستان کې. څنګه دا د بل چا لیکنو ته کتلي و دا سټایل خوښ کړی و؟ د کوم بل ملک دا سټایل انتخاب کړی و؟ خپله دې هم دا سټایل خوښیږي؟ دغه طرز ته څنګه ورسېدی؟
عموما نن سبا په ټوله نړۍ کې د مقالو هغه زوړ په اصطلاح سټایل تر ډېره حده بدل شوی دی. په اخبارونو کې خلک هماغه خبرې لیکي چې کمی پخوا لیکل کېدی یا عموما اوس لیکل کېږي، خو له هغو سره یوه اندازه په اصطلاح وبه وایي چې هنر ګډوي، تر څو هغه خبرې چې عموما خلک ډېره توجه نه ورکوي هغه خلک تشویق شي چې ویل ویلي او غور پرې وکړي.
اوس ښځو ته حق ورکول، خوارو بېوزلو مېرمنو ته خصوصا حق ورکول، د ولایتونو د کلیو مظلومو ښځو ته خصوصا توجه کول، دغسې خبره ده چې تکرار شوې ده. یعنی تاسې دا ویل غواړئ چې که په مقالو کې همدا خبره بیا وکړو په هماغه شکل یې وکړو چې تر اوسه هم کړې ده، بیا به نو خلک وانوري. نو بهتره دا ده چې د زړو خبرو د تکرار شویو مفاهیمو د بیا وړاندې کولو لپاره طرزونه بدل کړو.
هو، زما کوشش باید دا وي چې تر څه حده خبره په یو نوي انداز کې وکړو چې خلک تشویق کړو چې په هغې خبرې اکله یو څه ځنډ لپاره غور وکړي، او امکان لري چې که خلک پرې غور وکړي نو بیا د حل امکانات هم پیدا کېږي.
سعید صاحب، تا په کراچۍ کې ډېر وخت تېر کړی دی، له اردو ژبې سره او ژورنالیزم سره ډېر بلد دی. دغه طرز په یو څه غیر رسمي انداز لیکل، په یو څه پټ طنز باندې یو مطلب وړاندې کول، د ریپورټ او د راپورتاژ عناصر ور شاملول مقالې ته، فرضاً دی بلچا نقل قول اخستل ل راپورونو نه استفاده کول دغه طرز دی اردو په شو رسپانو کې او دی شو لیکونکو لخوا یو ډیره توجه نه درته کړي
او اوس په اردو کې او په عموماً په نور نړۍ کې اوس غیر له دغه نه له کراچۍ نه د مقالو د لیکلو نوی انداز هم دغه داسې خلک په مقالو کې طنز او زیاتره هنري توکي دا کارول کېږي. عموماً دغه مقاله ورته وایي که لیکنه ورته وایي دا دوه خبري راپورونه دي چې یو نوی دی او دا یو زوړ دی.
دغه یو خو معلوم دی چې د ازادي راډیو یو رپورټ یې پیدا کړی ده او ګمان کوم دغه له تېرې هفتې سره باید تعلق ولري.
دا راپور د ازادي رادیو نشر کړی ده په د جوزا په 23 نیټه چې د مور نړیواله ورځ او دغه بل راپور یو څه زوړ دی خو دا هم دغه اوس چې په دغه کې عملیاتو په هلمند کې دی هغه وخت دی. نو زما هنر که ما پکې کوم هنر کارولی یا یي هغه هم دغه ده چې د دوو خبري راپورونو په داسې انداز را یو ځای کول چې له هغې نه یو داسې مطلب جوړ شي چې هغه په اورېدو ورځي یا د یو چا توجه جلب کړي.
د مقالې د لیکلو لپاره اخبار ته د یوې لیکنې د کولو لپاره بهتره ده چې نوي نوي او جالب جوړښتونه وي. فرضاً ستاسو دا لیکنه اول کاملاً په یو ډېر دقیق تصویر باندې شروع شوه، دا خو یو کمال دی. د ما په خیال باندې تاسو کوشش کړی دی چې د افغانستان په مطبوعاتو کې چې کوم رواجي نثر دی، د جملو د جوړولو کوم رواجی طرز دی، هغه ته هم توجه ونه کوي، یو نوی انداز نثر وړاندې کوي. فرضاً تاسو وایست وای له ګډو ماتو او په اوښکو لمدو خبرو یې څه دا ډول مطلب جوړ سو. اوس په اوښکو لمدې خبرې د ما توجه جلب کړه، ځکه چې موږ داسې ممکن ووایو په مطبوعاتو کې په داسې حال کې چې په سترګو یې اوښکې را روانې وي ویل، خو تا دغه قصه بدله کړه. څنګه دې ته په لوی لاس پام کوي که د خپله راځي؟
د ما کوشش دا وي چې هغه مروج انداز د خبر د وړاندې کولو سیمه له ډېر پخوانه متاسفانه اوس یو قسم کلیشه ورته ویلی شو، له هغې نه لږ باید بیل وي.
ښاغلی سید، ستاسو په دې مقاله کې او په نورو مقالو کې هم که ترخه خبره هم کوي خو کوشش کوي چې داسې نرم انداز ورته خپل کړئ. تاسو یوه جمله ده دې هم ډېر خوند راکو، د ښځې له هلمنده له ځان سره 25,000 افغانۍ راوړې وې او بیا د افغانۍ دلته په دې کابل کې په دواوو ځینې لاړې او ډاکترانو ځینې واخیستې. تاسو دا جمله داسې لیکلې وه، وایي د ډاکترانو او د درملتونونو د خاوندانو جیبونو ته انتقال شوې. ممکن یو بل چا داسې لیکلی وای چې ډاکترانو او د درملتونونو خاوندانو ورنه وتروړلې، ورنه یو یوړې، ورنه لوټې کړې. که نه هغه به تند جمله واله اوله دي چې دغه تندي تکرار سوې هم ده، خو تاسې هماغه خبره کړې ده، خو داسې یو نرم انداز مو انتخاب کړی دی او دغه نرم انداز خپله یو قسم طنز جوړوي. زه نه پوهېږم چې تاسو د دې نرمۍ په خاطر ده دغسې جملې جوړوي چې دا مطلب نرم اداسي او کنه غوړي چې قسم پټ تانسي پکې.
دا ګوره دا واقعیتونه دي، دا ډیر ترخه دي چې زموږ په وطن کې سکیږي یا دی وی خځو دي دغه نورو خځو ترمنځ دغه مقاله کې اشاره ورته شوې ده څه توپیرونه دي او په څنګه حالاتو کې ژوند کوي. نو دا خبري عموما ترخه خبري دي، دا ډیر خوږی خبري نه دي او دا که په داسې انداز کې خلکو ته وکړو چې نور تریخوالی پکې او نور سختوالی پکې، ګمان کوم خلک اول خو اورېدو ته نه چمتو کېږي، لوستلو ته یې نه چمتو کېږي او که بیا کېږي اثر پرې نه کوي. که لږ ذره پکې هنر شامل کړو او لږ په خواږه انداز لږ په پاسته انداز خبره وکړو، ګمان کوم بیا خلک یو څه توجه کوي اوري.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د یوه کوچنی حکایت د اورېدو بلنه درکوو. دغه حکایت چې سوالګر او کنجوس نومېشي او په اصل کې له عربي ادب او فولکلور سره تعلق لري، فریده سیفی لولي.
سوالګر او کنجوس. د وړي ټکنده غرمه وه چې بوډا سوالګر وږې او تږې یوه کلي ته ورسېد. ترګرد لوی او خپل کوری پنخه کړ، دروازه یې وروډه بوله چې دخته په نامه یو څه عمومي. یو سړی د بالاخانه کړکۍ پرانیستله، په سوالګری आवाज وکړو، څه وایې؟ به حد تګه او وګیم کو دخته په نامه یو پیل شې دی راکی. په کور کې که څه هم د غواو لوی ګورم ولاړه و، خو د کور سختن ویل
شیده نشته.
سوالگر یو ټوک ډوډۍ وغوښته او د کور سختن په قهر ځواب ورکړ،
ډوډۍ لکه شي.
سوالگر بیا خواست وکړ، ډیر تږی یم، لږې اوبه راکه. د کور سختن وویل،
اوبه نه لرم.
سوالگر په قهر شو، ورته یې وویل،
تو خو تر ما هم ناداره یې، په قصر کې څه ته ناست یې؟ راځه کچکول راواخله، له ما سره کور په کور ګرځه.
په لنډیو کې اورو چې هلک مین شي وطن پریږدي، نجلۍ مینه شي مخ پټ کې وژاړي نه. دغه لنډۍ په مینه کې د نجونو د پټ او د زلمو د څرګند غبرګون خبره راته کوي. په مینه کې د ناکامو شویو نجونو او زلمو د رواني حالت په باره کې یوې تازه څېړنې هم د دې لنډۍ خبرې ته ورته نتیجه اخیستې ده. په دې اړه د یوه رپورټ خلاصه وژما رشیدې لولي.
تر اوسه پورې عام تصور دا و چې په مینه کې ناکامي تر زلمو په نجونو باندې باید اثر کوي، خو اوس یوه نوې سروې وایي چې په مینه کې ناکامي او مشکلات تر نجونو په هلکانو باندې ډېر منفي اثر پرېباسي. دغه سروې چې نتیجه یې د روغتیا او اجتماعي سلوک په نوم مجلې په تازه ګڼه کې خپره شوې ده، ښیي چې په رومانتیکه مینه کې مشکلات په زلمو هلکانو باندې لا زیات اثر پرېباسي، ځکه دوی معمولا د دغو مشکلاتو په اړه د کورنۍ له غړیو یا دوستانو سره خبرې نه کوي او ټول غمونه په زړه کې انباروي. له سروې سره سم په مینه کې له مشکلاتو سره مخ شوي زلمي داسې احساس کوي چې شخصیت ته یې ډېره صدمه رسېدلې ده. دوی چې خپل ژوند او شخصیت په نجلۍ پورې غوټه کړی وي، د نجلۍ له هر منفي او مایوسوونکي حرکت سره ګمان کوي چې بې اهمیته شوي او بې ارزښته شوي دي. د زلمو او نجونو د مینې په باره کې تازه سروې دا هم وایي چې په مینه کې ناکام زلمی ممکن نشو او داسې نورو چارو ته مخه کړي چې ذهن او بدن ته توان رسوي، خو په مینه کې ناکام نجلۍ ممکن خپل غمونه زړه ته وسپاري او روحیه یې مړاوي شي.
د بل چا د ژوند او سرګذشت په اړه لیکلي اثر ته بایوګرافي وایي. که لیکوال د خپل ژوند حال بیان کړي، آټوبایوګرافي بولو. ځینې کسان هر ورځ خپل ژوند پېښې لیکي چې ډایری بولو. کله کله بیا لیکوال د ژوند ځینې خاطرې ولیکي چې دا کار بیا د خاطرې لیکنې په نوم له بیل ژانر سره تعلق لري. د راډیو یا ادبي قاموس د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی د خاطرې لیکنې د ژانر په اړه خبرې کوي.
کېدای شي چې خاطره مونږ د ژوندلیک یا اټوبیوګرافي یوه څانګه وبولو، مګر داسې هم نه ده. په اټوبیوګرافي کې یو سړی، یو لیکوال خپل ژوند بیانوي، د خپل ژوند پیښې بیانوي. هغه کې یو نسبي تسلسل موجود دی او د ژوند نسبتا یو اوږده موده راخلي. د خاطرې موضوع ډیره محدوده ده. په یوه خاصه برخه کې یوه خاصه خاطره د یو چا د ژوند، چې دا خاطره یعنی هغه څه چې د ده په یاد کې پاتې دي، کېدای شي د خپل ژوند پورې ارتباط ولري، کېدای شي چې د بل چا د ژوند پورې ارتباط ولري.
یعنی په اټوبایوګرافي کې د لیکوال کوشش ده چې په خپل ژوند رڼا واچوي، خو په دې کې امکان لري چې سړی یو بل څوک لیدلی دغه خاطره بیان کړي. یو وخت چا یو پاچا لیدلی دی او د خاطره لیکي چې دا پاچا دا څه و، نو په دې لحاظ هم یو فرق لري.
بل مهم فرق یې دا دی چې په اټوبایوګرافي کې سړی د خپل ژوند په باره کې د یو شهادت په توګه کره معلومات وړاندې کوي. په خاطره کې کېدای شي چې معلومات کره نه وي، په دې معنی چې هغه څه چې زما په ژوند کې تیر شوي دي زه د هغې شاهدي وایم، زه د هغې یوه برخه وم، نو زما وینا کېدای شي د یو تاریخي سند په صفت استعمال شي. مګر کله چې زه یوه خاطره بیانوم، دا خاطره زما د ژوند په باره کې معلومات نه ورکوي، د بل چا د ژوند په باره کې هم معلومات نه ورکوي، ځکه چې دا یوه مشخصه مقطع ده زماني چې په هغه کې یوه پیښه کیږي. نو دغه پیښه د خپل ذاتي خصوصیت په څنګ کې کېدای شي چې یو اخلاقي مفهوم ورسره تړلی وي، د یو اخلاقي مفهوم په خاطر دا خبره بیان شي. کېدای شي چې د یو شخصیت د معرفي په برخه کې تینا کار واخستل شي، مختلف رنگونه لري.
استاد مننه، یو بل ټکی ته هم ګمان کوم اشاره کولای شو. که زه خپل اټوبایوګرافي لیکم، که د خپل ژوند حالات لیکم، نو ګومان کوم د لوستونکي توقع دا ده چې لکه زه چې د یو چا تاریخ لیکم، د یو شي تاریخ لیکم، اسنادو ته به مراجعه کوم، کلونه، نیټې، هر شی به سم وي، یعنې د سندیت توقع کیږي. خو که زه خاطره لیکم، د خاطرې لکه څنګه چې له نومه یې ښکاري هغه څه چې زما په یاد دي، یعنی لیکونکی یو ډول آزادي هم لري. ممکن د ده خبره ډېره نیمګړې په یاد وي. زه فکر کوم چې سندیت د خاطرې هغومره باید نه وي لکه د اتوبایوګرافي چې دی.
سندیت یو هغومره نه دی، او له بل لوري لیکوال دا حق لري چې تشې ډکې کړي، یعنی چې زما په یادو باندې یوه کیسه تېره شوې وه، ټول جزئیات زما نه دي یاد، مګر که هغه کیسه په هغه ډول چې زما یاده ده، یعنی بې جزئیاتو، چا ته وکړم هېڅ خوند پکې نشته. مجبور چې هغه منطقي تړاوونه چې د پیښو تر منځ شته هغه له ځانه ورته جوړ کړم.
دغه خاطره لیکنه کله کله خو رښتیا، کله کله تخیل عنصر هم پکې ډېرې، حتی په دو ډولو ویشلی هم سو د رښتیا په اعتبار باندې. خو زه صاحب یوه بله خبره هم کوم، یعنی د انسان د ذهن په اعتبار باندې که په یوه پیښه باندې څو کلونه تیر سي، موږ فکر کوو چې ما ډېر ښه په یاد ده، خو امکان لري د دې کلونو په جریان کې ډېر تغیرات پکې راغلي. زه خپله په ما دا ټوکه سوې ده، زاین د مکتب د وخت، د پوهنتون د وخت لیکنې لرمه، د ډایري مې لیکلې ده. ما د یو چا پیسه کې یا د یو موضوع پیسه کې مې اوس تصور بالکل بل شی، خو بعد له ډېرو کلونو تصادفاً چې هغه ډایري ته مراجعه وکړم، هلته وګورم هغه قصه هغسې نه وه لکه اوس چې د ما په ذهن کې پاته ده. نو زه فکر کوم اصلا د انسان حافظه قابل اعتبار شی نه دی، دې چې وایي چې خاطره امکان لري ډېرې څنډې د یېرې شي، او ځینې ډېرې څنډې نیمګړې بیان کړي، او ډېرې بیخي بل رقم کړي. دا شی به هم وي پکې،
دا شی په خاطره کې هم شته، خو دا شی په اوټوبیوګرافي کې هم شته.
خو په اوټوبیوګرافي کې ګومان کوم له لیکواله دا توقع ډېره کېږي چې دی بیا بیا مراجعه وکړي چې اشتباه یې نه وي کړي، او په دې کې به دومره نه وي.
په هغې کې توقع ته نه کېږي، ضرور نه ده چې ویي کړي، دلته حتی توقع ته نه کېږي. دغه فرق دی. د ډایری یاد یادښتونو سره هم فرق دا دی چې عموما یادښتونه ورځ په ورځ لیکل کیږي، او د یوې ورځې یا د یوې مشخصې زمانی مقطع خبرې پکې کیږي په هماغه وخت چې دا خبرې تیریږي. د خاطرو یو بل مهم نقش دا دی چې زمانی تسلسل د پیښو تر منځه ضرور نه دی چې پکې مراعات شي. زه که د خپل ژوند خاطرې بیانوم، کېدای شي چې د تیر کال خاطره په سر کې ووایم، بیا د هغې په ارتباط یو بله خاطره بیان کړم، او دغه په ارتباط بل خاطره بیان کوم. موږ که جهانی ادبیات ته وګورو، د ژان ژاک روسو اعترافات د اوټوبیوګرافي په تعریف کې شاید دومره ډیر خرانش لکه د خاطرې په تاریخ کې چرزي، تعریف کې چرزي، په دې معنی چې هغه د خپل ژوند خبري کوي، مګر د خپل ژوند خبره د دې لپاره نه کوي چې خپل ژوند لکه څنګه چې دی بیان کړي، د خپل ژوند خبره د دې لپاره کوي چې وخی چې یو فلسفي فکر څنګه د یو چا په ذهن کې پیدا کیږي، وده کوي، او په یو سیستم بدلیږي.
یعنی د خپل ژوند ځینی برخې په لوی لاس انتخابوي،
د خپل ژوند ځینی برخې په لوی لاس انتخابوي
دیو مقصد لپاره.
دا په خاطره کې یو ډیر مهم اړخ دی. په افغانستان کې هم د خاطرو لړۍ له پخوا راهیسې روانه ده. زموږ په کلاسیکو ادبیاتو کې هم دا شته، کله چې موږ د سعدي ګلستان لولو، ډېرې خبرې د اول شخص خبرې دي، او ډېرې خبرې داسې دي چې د خپل یاد دی. البته د ځینو محققینو په نظر ډېرې دغه خبرې تخیلي دي، یعنی سعدي صاحب په واقعیت کې هغه کارونه نه دي کړي چې په ګلستان کې راغلي دي، مګر د ځان ته منسوب کړي دي. دا د ده په خاطرو کې راتللی شي. که پښتو ادب ته وګورو، کله چې خوشحال خان بابا د خپل بندي کېدلو واقعیا په یو ترکیب بند کې بیانوي، دغه شعر د ده د ژوند یوه پیښه بیانوي. دا تاریخ نه دی، مګر د تاریخ یو برخه ده، او په دې کې نیټه هم ورکی، په دې کې د اشخاص نمونه هم ورکی، مګر خپل احساسات هم پکې بیانوي. په خاطره کې د احساسات بیانول د اوټوبیوګرافي په نسبت ډیر زیات دي، یعنی لیکوال نه یوازې دا چې دغه وخت احساسات بیانوي، مګر ورستنی احساسات ته اجازه ورکوي چې دغه وخت په احساساتو باندې قضاوت وکړي، خاوبد ورته وایي. دا هم د خاطرې یو خاصیت دی چې په مجموعي ډول پکې د لیکوال د ذهنیت انعکاس د عینی واقعو په څنګ کې ډیر زیات دی. یعنی که څه هم خاطره فکشن نه دی، مګر په خاطره کې لیکوال کولای شي چې یو لړ هغه عناصر پکې ور زیات کړي چې د فکشن عناصر دي.
استاد منلی، په دې پښتو په پخوانی ادب کې به خاطرات په خواره واره ډول سره راغلي، خو خصوصا په دې تیرو ډیر سکلونو کې وروسته لږه چې په افغانستان کې د حالات خراب سول، کودتا وی وسوي، روسان راغلو، جنگونه راغلو، خلک ماجر سول، بندیان سول، په لږه دې خاطراتو کتابونه په مسلسل ډول نشي شي. او زه فکر کوم ام په پښتو کې ام په دری کې دې ژانر یو ښه ذخیره رامنځته شوې ده. دا ویلی سو چې یعنی موږ په اوسنۍ زمانه کې د خاطره لیکنو بیخي په یو نوي دور کې یو، په استثنایي دور کې یو نسبت خپل پخوانی وخت ته.
دا خبره کولای شو، مګر دا خبره باید د یو مګر سره یو ځای کړو. په افغانستان کې رښتیا هم خاطره لیکنه تر علمی تولیداتو زیاته ده، او حتی ډیر وخت داسې هم شوي دي چې ځینو کسانو تاریخ ته د خاطرې بڼه ورکړې ده، د تاریخ او د خاطرې ترمنځ یې سرحد ړنګ کړی دی. خصوصا په سیاسي کسانو کې دا کار ډیر شوی دی، خپل خاطرات د خپل تاریخي دریز د توجیه لپاره لږ ډیر بدل کړي.
د غبار مرحوم پیسه کې هم دا ویل کیږي چې د خپلو احساساتو او خاطرو او خپلو ترخو تجربو په رڼا کې ځینې شیان لیکلي دي او بیا یې ویلي چې دا تاریخ دی.
نو دغه خبره هم پکې شته. بله ستونزه دا ده چې د خاطرې لیکل اسانه دي، ځکه چې د خاطرې خام مواد نه څېړنه غواړي نه ډیر عالی تخیل غواړي. سړی د خپل ژوند په پیښو باندې یو نظر اچوي، یو پاغوی کې ور اخلي، هغه بیانوي. نو که چیرې په خاطره کې د لیک متانت او ښکلا موجوده ای، د یو ادبي اثر په صفت یې منلې شو، مګر که خاطره هسې د یوې پیښې یادول وي، نو دلته بیا خبره یو څه ستونزمنه ده. د افغانستان د خاطره لیکنو لړۍ ته چې سړی وګوري، یو شمېر یې پکې واقعا د ادبي ارزښت لرونکي خاطرې دي. فکر کوم چې کیدای شي چې څوک چې نوې د لیکوالۍ په لاره باندې قدم ږدي، هغه ته سړی دا توصیه وکړي چې د نثر د پخولو په خاطر کیدای شي چې د خامو موادو په صفت د خپل ژوند د ځینو پیښونه استفاده وکړي. البته دا د یو لنډ وخت لپاره، د یو محدود وخت لپاره، او د دې لپاره چې دی
پخو
ودرېږي.
استاد منلی، خاطره خو له یوې خوا د ادبیاتو یو ژانر دی، که یو څوک یو خاطره ولیکي، په ښه نثر یې ولیکي، دقت یې پکې، نور کمالونه یې پکې، نو طبعا خلک یې په خوند ولي. خو له بلې خوا دغه خاطرې د تاریخ لیکنې لپاره یو خام مواد نه دي. البته یو چا به په خاطره لیکلو کې اشتباهات کړي، خو هغه د مورخ کار ده چې اشتباه او ناشتباه سم او ناسم سره بیل کړي. منتها د خامو موادو په توګه په افغانستان کې چې په تیرو شلو دیرشو کلونو کې د خاطره لیکلو یو نهضت را پیدا شوی دی، ډیر خلک دي چې ته لاس اچوي. ډیر پخواني جنرالانو خپل خاطرات لیکلي دي، سیاسي مامورینو، عادي بندیانو په پلچرخي کې پلچرتي بندیخانه تیرې کړي دي، دوی خپل خاطرې لیکلي دي. دغه لړۍ کې ادامه پیدا کړي، خلک خپل خاطرې ډیرې ولیکي. چون تاسو له خبرو دې نتیجې ته هم ورسېدو چې نسبتا مشکل ژانر هم نه دی، کېدای شي چې په اسانه سره ولیکي. آیا د اوسني وخت یا د راتلونکو وختونو د تاریخ د لیکلو لپاره د یو مهم منبع په توګه شي استفاده نه ځنې کیږي؟
د خاطرې ژانر د تاریخ لپاره یو دوه مخه توره ده چې په هر طرف یې سړی ځان غوڅولی شي. په دې معنی چې مونږ مخکې وویل، د خاطرې یو عمده تشخص یا ځانګړتیا دا ده چې په خاطره کې واقعیتونه کیدلی شي چې د لیکوال د ذهني ارزښتونو تابع شي، او په خاطره کې لیکوال کولی شي چې د خلاو د ډکولو لپاره ځینې شیان له ځانه جوړ کړي. نو که چیرې تاریخ لیکونکی خاطرې ته د یو تاریخي سند په سترګه ګوري او په هغې باندې استناد کوي، دلته به اشتباه وکړي. مګر که چیرې تاریخ لیکونکی د خاطرې نه د دې دپاره کار واخلي چې د تاریخ په یو تیاره کنج باندې رڼا واچوي، او خاطره فقط د یو لارښود په صفت، د یو داسې نښې په صفت چې د تاریخ او زمان ته د لیکوال ته یا د تاریخ لیکونکي فکر ورړوي، کارولی شي. په داسې حال کې چې اټوبیوګرافي مستقیما کېدلی شي د تاریخي سند په صفت باندې استعمال شي. فرق دا دی چې په اټوبیوګرافي کې مونږ د ځان سره مخکې له مخکې دا فرض کړی ده چې لیکوال مونږ ته تر خپله حده رښتیا ویلي دي. په خاطره کې دغه وړاندینی فرض یو څه ستونزمن دی.
دنیا له عجیب و حقایقو ډکه ده. یو نوی حیرانوونکی کشف دا دی چې پړانګان د هغو عطرو ډیر شوقیان دي چې نارینه یې استعمالوي. وشمیر شدیده غوږ شئ.
د امریکایي څیړونکو یوه ډله وایي چې دوی ته پته لګیدلې ده چې پړانګان د نارینه وو له عطرو سره ډیره دلچسپي لري. د رويټر اجنس له راپور سره سم محققانو ته د نیویارک په یو جوبن کې د سایبیریا د سیمې په 69 پرانګ باندې د تحقیقاتو په وخت معلومه شو چې پرانګان او د لویو پښوګانو د کورنۍ نور ډولونه له هغو اترو سره ډېر دلچسپي لري چې نارینه یې استعمالوي. د رويټر اجنس له راپور سره سم محققانو ته د نیویارک په یو جوبن کې د سایبیریا د سیمې په 69 پرانګ باندې د تحقیقاتو په وخت معلومه شو چې پرانګان او د لویو پښوګانو د کورنۍ نور ډولونه له هغو اترو سره ډېر دلچسپي لري چې نارینه یې استعمالوي. دغه تیرونکو ویلي دي چې 69 پرانګ له ځینو اترو سره لږ دلچسپي وښوده، خو د اترو ځینې نور ډولونه دومره ښه ورباندې ولګېدل چې ډوډۍ یې پرېښوده او د اترو په خوند کې لاهو شو. ساشا د لاوډر په نوم کمپنۍ جوړ کړي اتر چې محققانو په یوه ونه باندې پاشلی و څه باندې یولس دقیقې په خوره خوند سره بوی کړل. د څیړونکو په قول دوی ته دا معلومه و چې د پړانګ او د پیشوګانو د کورنۍ د نورو ژویو شامه حس یعنی د بوی دا حس تر انسانانو ډیر پیاوړی دی، نو په همدې خاطر یې وغوښتل چې هغه بویونه وپیژني چې دغه ډول ژوي ورسره ډیره دلچسپي لري. او په دې لړ کې بالاخره ور معلومه شوه چې د پړانګانو د طبیعت اتر مردانه اتر دي. څیړونکو وایي چې د پړانګانو نسل مخ په ختمې دوی او د نسل د ساتلو لپاره په کار دي چې د دوی د جذبولو او کنټرولولو وسایل وپیژندل شي. د نارینه او اتر هغه وسیله ده چې پړانګان ور باندې جذبېدلی او کنټرولېدلی شي. دغه محققان دا هم وایي چې له دغه کشف ممکن د پړانګانو ښکاریان منفي استفاده وکړي او یوې خاصې سیمې ته د پړانګانو د وربللو او هلته د هغو د ښکار کولو لپاره له مردانه او اترو د لومې استفاده وکړي.
ولولے را پر ویو سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ